د کابل په وخت سهار ته بجې سوې. السلام علیکم، یو بلې یو ساعت خبرونه ته شر اخلاست. د یو ساعت خبرونه کې به ووري چې اروپای ټولنه وایي د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. یو شمېر افغانان وایي د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاري او بیروزګاری هغه لاملونه دي چې دوی د پاکستان سفر ته مجبوریږي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدلی سي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له غو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومانو د وژلو ادعا کړي. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي او د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومانو وژل کېدو ادعا یې خبرې کړي. د تخار د ولیوان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ د مرکز طالقان په هزاره قرلوق سیمه کې پر یوه جمعه د هوایي حمله په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح پر خپل فیسبوک په یو بیان کې لیکلي دي د موثق اسناد لري چې دا ادعا ناسمه ده. د ولسمشر وای صدیق صدیقی هم پرون د ازادي رادیو په یو بحث کې په دې اړه سپیناوی وکړ.
مامون صاحب اول ته خبر وویل چې هغه دروغ دوی هر دروغ وایي. د خلکو په کورونو کې دوی پټ دي. د جمعات نه دوی قرارګاه جوړ کړی. په کوم هیواد کې به تاسو لیدلی چې په جمعات کې نظامي قرارګاه او طالبان هر جمعات نظامي قرارګاه جوړ کړی؟
شغلی صالح په خپل بیان کې د چا نوم نه یاد کړی، خو ویلي دي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې له اوازو څخه یې سرخطونه جوړ کړی دي. د ولسی جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د پاکستان د پارلمان له مشر او غړو سره پکتونه کې د دوی د خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لګولته د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع پکې شته ده، د ترانزیت موضوع پکې شته ده، د ویزې موضوع پکې شته ده.
د شغلی صفی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې د پلاوی مشري به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي او غړي به د جرګې د نهو کمیسیونونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. د یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه چې تر ډیره په فضا کې د ناتو د راتلونکو فعالیتونو په اړه خبرې پکې وسوي، خو تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به بیا هم د افغانستان پر مسایلو بحث وشي. ښاغلی ستولتنبرګ په ډاګه کړ چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی د خود زیاته کړ چې ناتو له نړیوالې تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو د چمتو کولو سره مرستې ته آماده ده. هغه هیلي چې په واشنگتن کې را روانې خبرې به د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي، پرون وروسته له هغه پیکس وی چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او ایروان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یوه مرکه کې چې پرون خبره سو وویل چې یوې سوله ییزې حل لارې ته رسېدل ډېر لیرې دي. له دې یوه ورځ مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي وو چې دی په دې پړاو کې د دې اوږدې لانجې د حل لپاره کومه دیپلوماتیک لار نه ویني. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې ولسمشر میشل اون پرون پنځم بل حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي. شغلی حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو لپاره خپل مظاهره ورسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه، خو دا ځل د څلور شپېتو موافق رایو په ګټلو سره وتوانې چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. حریری ته داسې مهال د کابینې د جوړولو دنده سپارل کیږي چې لبنان د واک د ویش بانک کی بحران د فقر د زیاتېدو پورونو او نور ستونزو سره لاس او ګریوان دی. او د امریکا د خوړو او درملو مسؤول ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړی دی. د ادارې پرون د اکتوبر په 22مه د ګیلاد ساينس د درمل جوړولو شرکت یو ډول درمل چې د ویکلوري په نوم یادیږي تایید کړل. د نوموړي ادارې کمشنر سټیفن هان وویل چې دا درمل پر ډیرو کلینیکي ازموینو له څېړنو وروسته تایید شول. هغه دا درمل د کورونا د وبا پر وړاندې په مبارزه کې مهم ساینسي پرمختګ وباله. د کووید 19 د علاج لپاره له دې مخکې له استراید دکسامتازون او نورو درملو څخه هم کار اخیستل شوی دی، خو ویکلوري چې د پیچکاری په وسیله ناروغ ته ورکول کیږي په امریکا کې د دې ناروغۍ لپاره یوازینی او لمړنی تایید شوی درمل ګڼل کیږي. ویکلوري لمړی د ایبولا د علاج لپاره جوړ شوی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته چې د رواني میاشتې په لومړیو کې په کورونا اخته شوی و، هم دا او ځینې نور درمل د علاج لپاره ورکړل شوی و. ته خبرونه پای دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه اوریدای سي. د افغانستان د سولې خبرو بریا ته د لازم وخت ورکولو په اړه د اروپایي ټولنې غوښتنه او په دوحې کې د افغان دولت مرکزي پلاوی تمه.
موږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي.
ولې هر ورځ زرګون افغانان د پاکستان سفر ته لیواله دي؟ یو ننګرهاری وایي،
پاکستان ته دې خاطر ازو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی، نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستۍ نه څوک نه ځي پاکستان ته، تک خو چې دی زموږ مجبوریت دی.
اروپایي ټولنې او برېټانیا د روسیې پر ځینو استخباراتي مشرانو بندیزونه لګولي دي. دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلمو د دې خبرونې دوهمه نیمایي جوړوي. له ازادي راډیو سره اوسئ. په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي، اروپایي ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی له باندې 24 ورځې راهیسې په دوحې کې دي، خو تر اوسه د مذاکراتو د اجنډا پر طرز عمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې په جګړو کې هر ورځ خلک وژل کیږي. دې وضعیت خلک اندېښمن کړي او بې حوصله کړي دي. د احمد تکل په راپور کې به په دې اړه نور جزئیات وورو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو لیکلي چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنی نشته. ښاغلي کوبیا لیکلي دا وضعیت به تر هغه وخته دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپایي ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرز العمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
موږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندیدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم پرون پنځشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د 40 کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوو ورځو، یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د 40 کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا موږ ټول عملا احساسوو او موږ ژمن یو چې څومره چې په وس مو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر 40 کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتیږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي، او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جومات په هوایي حمله کې 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي.
دوستانو د تاوتریخوالي په اړه مو واورېدل. لخوا طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په افغانستان کې شخړې کمې کړې دي. افغان حکومت بیا وایي چې په تیرو 4 اونیو کې طالبانو 1,000 بریدونه کړي دي. بلورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاروي او وایي د جګړو دوام د سولې هلې ځلې له ګواښ سره مخامخوي. په دې اړه نور تفصیل احمد شي برکوي.
طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې جګړې کمې کړې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان دا خبر ازادي راډیو ته وروسته تر دې وکړه چې د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل له افغانستان نه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیات شوي دي ناټو خپل ځواکونه شر نه شي ایستلی. د طالبانو ویان محمد نعیم وایي د فبروري له 9 را په دې خوا چې له امریکایانو سره د سولې هوکړه شوې ده دوی ټولې ژمنې پر ځای کړې دي او هیڅ را سرغړونه یې نه ده کړې.
په عملیاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. پخوا مو د هېواد د ولایتونو پر مرکزونو کلي اردوګانو عملیات کول، وس عملیات نشته. بل د هر کال په پیل کې موږ په بېلابېلو نومونو عملیات پیلول. سږ کال مو دا عملیات نه دي اعلان کړي او له 2015 میلادي کال را په دې خوا زموږ د نظامي برخې پرېکړه دا وه چې هر کال به یو دوه ولایتونه سقوط کوو. اوس دغه عملیات هم درېدلي. همداراز موږ د ولایتونو پر مرکزونو تر اوسه عملیات نه دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی خبرداری ورکوي چې روانو جګړو د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خلیلزاد د دوشنبې پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې زموږ هیله دا وه او دا ده چې شخړې کمې شي. دی زیاتوي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز ګټلو لپاره باید تاوتریخوالی ډېر شي ډېر خطرناک دی. دغه ډول چلند د ده په باور کولی شي چې د سولې بهیر زیانمن کړي او د افغان مشرانو پخوانۍ ناسمې ارزونې بیا تکرار کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې په تیرو 28 ورځو کې طالبانو 1,016 بریدونه کړي دي چې له امله 1,000 ملکیان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په باور په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله نږدې 40,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي چې له دې سره د جګړو له امله روان کال په ټول افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر تر 2,000,000 واوښت.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاری او بیروزګاری هم هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. په دې اړه نور حال له سهارګل امیر څخه وو.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړلې ده چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. دی وایي د ده په څیر ډیری افغانان پاکستان ته په دې خاطر ځي چې کورنۍ خپلوان او د کار روزګار یوه اندازه برخه یې په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاتوي چې نیمه کورنۍ او خپلوان یې ځکه په پاکستان کې دي چې په خبره یې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته چې سړی د همدلته کار شروع کړي، نو په پاکستان ته دې خاطر ځو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی. نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستۍ نه څوک نه ځي پاکستان ته. تک خو چې دی زموږ مجبوریت دی. ماماګان مو هلته دي، کورنۍ مو هلته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وایي یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی او له دې سره سره چې په کور دننه یې ډېره درملنه کړې خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړې. ابرار الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ و راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضۍ او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا اته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې یې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیره ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزوری مدیریت یاد شوی دی. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
ننګرهار والی د جمهور رئیس سره هم خبرې کړي دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړي دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ په تمه یو چې وخت ته په کتو به دا ژمنې او پریکړې عمل شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې 1,500 هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. زموږه له ازادي رادیو اوریدو سنونن جمعه د 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې پر لوګر او له 3 څخه تر 4 بجو پورې پر هرات ولایت باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې د دې ولایتونو په اړه خپل خبرې، نظرونه او هر څه چې پکې ویني زموږ د دې خبرونو له لارې شریک کړئ. دا پروګرام نن خبريږي او اوس ورسېږي نړیوالو رسنیو ته چې د افغانستان د مسایلو په اړه تبصرې کړې دي. د دې رسنیو او د دې ورځپاڼو غټي کې سفی الله ستانکزی راوړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا 1.5 میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچان د سپتمبر له 12 د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کور دننه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د 2 رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خبرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلی همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خبرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونه توانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریل کلیر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شو چې جګړه نږدې دوه لسیزو ته وغځېږي او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په تیره افغان ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوړي. خبرونې لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیري کور ته راستانه شي. ریل کلیر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خپرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کېږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د روسیې پر هغو استخباراتي ادارو چې د جرمني پر ولسي جرګې په 15 کاله مخکې سایبري برید کې شکیل بلل سوي بندیزونه لګولې دي. د دې برید په نتیجه کې د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم له کاره ولوید او د صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون د ډېر وکیلانو ایمیلونه زیانمن شول. اروپایي ټولنې تېر اونۍ هم د روسیې پر شپږو جګپوړو چارواکو بندیزونه لګولې. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
اروپایي ټولنې او برتانیا پرون د اکتوبر په 22مه نیټه د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر مشر او یو افسر بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د 2015 کال په اپریل او می میاشتو کې د جرمني د پارلمان پر ولسی جرګې یا بوندستاګ په سایبری برید کې لاس درلود. د اروپایي ټولنې رسمي ژورنال پرون د هغو کسانو او ادارو فهرست خپور کړ چې په دې برید کې یا ښکیل یا مسؤول وو. د اروپایي ټولنې شورا وایي چې د دې برید پر مهال د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم د څو ورځو لپاره له کاره ولوید. د پام وړ ډیټا یا معلومات یې غلا شول او د پارلمان د ګڼو غړو چې صدر اعظم انګلا مرکل هم پکې وه ایمیلونه زیانمن شول. له دې اعلان لنډه شیبه وروسته د برتانیا حکومت هم وویل چې د اروپایي ټولنې بندیزونو ته ورته اقدامات کوي. د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په یو بیان کې وویل چې برتانیا د جرمني او نورو اروپایي شریکانو ترڅنګ دریږي څو له روسیې سره د هغو سایبري حملو په خاطر حساب کتاب وکړي چې هدف یې د لویدیځې ډیموکراسۍ کمزوري کول دي. د دې بندیزونو له مخې د جی آر یو د مشر ایګور کوستیوکوف او د دې ادارې د یو افسر دمیتری بادین پانګې به کنګل شي او لویدیځ ته د سفر اجازه به نه لري. دوی دواړه د دې سایبري برید په ترسره کولو تورن دي. همداراز اروپایي ټولنې ویلي دي چې د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې افسران په 2013 کال کې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د سازمان د وای فای شبکې په هک کولو کې هم ښکیل وو. د جی آر یو پر مشر په 2013 کال کې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په قضیه کې په برتانیا کې مخکې هم بندیز لګیدلی. همداراز جرمني څارنوالانو د فانسي بیرز یا خیالي یګو په نوم د هکرانو په ډله کې د غړیتوب په تور د جی آر یو د افسر دمیتری بادین د نیولو حکم ورکړی. دا ډله په امریکا کې هم تر تعقیب لاندې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په می میاشت کې وویل برلین د 2015 کال په سایبری برید کې چې په ترڅ کې د دې د دفتر اسناد غلا شول د روسي پوځیانو د لاس لرلو په اړه موثق شواهد لري. هغه دا کار شرمونکی وبله، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. اروپایي ټولنې او برتانیا یو اونۍ مخکې هم د روسیې د مخکښ سیاستوال او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د وژنې د ناکامې هڅې په تړاو د روسیې پر شپږو چارواکو او یوې ادارې د پانګو د کنګلولو او د سفر د ممنوعیت بندیزونه ولګول. همداراز پر روس سوداګر ایفګینی پریګوژی چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري د لیبیا په جګړه کې د مشکوکې ونډې د لرلو په خاطر بندیز لګیدلی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو چیرې چې په پلازمینه کابل کې یو انجلۍ د چاپریال ساتنې پیغامونه د نقاشۍ له لارې خلکو ته وړاندې کوي. فرزانه سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د چاپریال ساتنې ځانګړتیاوې په مستقیمه توګه د بشر راتلونکي سوکالۍ تضمینولی سي. تفصیل د خان محمد سین راپور کوي.
د طبیعت او خیرازۍ د نقاشۍ له لارې د چاپیریال د ککړتیا پر وړاندې مبارزه د همای سبز د ګالری مؤسسه فروزان سلطانی وکاله کیږي چې نقاشي کوي. د چاپیریال ساتنه د خپل نقاشۍ اصلي سوژې ګڼلې ده. فروزان وایي د چاپیریال ککړتیا په هیواد کې یوه جدي ستونزه ده او باور لري نقاشي کولی شي خلکو ته وښي چې څنګه سالم چاپیریال ولرو.
هدف از این نقاشی امیست که ما به مردم نشان میتونم باید
مولید لنقاشی نه هدف داده خلکو تا وخایم چه سنگ کولیشو پاک او سالم چاپیریال بلرو. په دغه هیواد کې چې موږ ژوند کوو د اوبو او هوا ککړتیا پکې ډیره ده. زه په نقاشی غواړم خلکو ته ووایم چې کولی شو داسې سمسور چاپیریال ولرو.
د همای سبز ګالری د نقاشۍ عکاسۍ تیاتر او موسیقي په څانګو کې کار کوي. دغه هنری ګالری سربیره پر فروزان 15 نور مؤسسین هم لري. د همای سبز د ګالری بل مؤسس هلال احمد ده. دی وایي که څه هم په افغانستان کې هنر او هنرپالنې ته لیوالتیا نشته، خو له دغه کاره د دوی هدف د هنر له لارې د خلکو پوهاوی ده.
در افغانستان مشکل هست که هنر کار کرد چون اکثر مردم نمی‌فهمند.
په افغانستان کې ستونزمنه ده چې هنری کار وکړو، ځکه لیوالتیا ورته لږ ده. خو بیا هم هڅه کوو خلکو ته آگاهی ورکړو چې د هنر او د هنر په ارزښت پوه شي او خپل هنر نړیوالو ته وښيي.
د دغه هنری ډلې غړي په دې باور دي چې که حکومت د دوی ملاتړ وکړي د کار پر کیفیت به مثبت اثر پرېوزي. د همای سبز د هنری ګالری غړي سمیمه وایي
خاصی ما از نهادهای دولتی همی است که بیاین و ببینن
له دولتي بنسټونو غواړو چې د ځوانانو ملاتړ وکړي او له نږدې نه زموږ کارونه وګوري. نور ځوانان راسره یو ځای کړي چې دغه ځای پر یو لوی ځای تبدیل کړو او په راتلونکي کې فوق العاده کارونه وکړو.
اوس د هوا له سړېدو او د ژمي د موسم له رارسېدو سره د هوا د ککړتیا په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې ډېرې شوې دي. سره له دې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره حکومت یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو فروزان او همکاران باوري دي چې خلک هم کولی شي چې د چاپیریال د ککړتیا په کمولو کې مرسته وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو وار ورسید ستاسو راغلو پیغامونو ته چې په ګډه سره واورو.
ستاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنود د کلي نه تاسو سره په تماس کې مې زموږ درخواست تقاضا غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه مې کومې ویزې چې وایي وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ دپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړه کېږي. دا په ننګرهار ولایت کې دغه 14-15 کسان نارینه او زنانه په ګډون مانې د خپل ژوند د ویزو دلاسه ورکړه او د دې دنیا نه لاړه د څه شي دلاسه د ویزو په خاطر باندې. په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. بیخ په یو ملک کې په ویزه باندې په یو ملک کې په ټاپه باندې د ویزو دلاسه د خاورو سره خاورو شول. دا چار لاسه زموږ د مسکران دلاسه دی. له دې وکړي چې دغه ترتیبات یا د کوم د ویزو یا د دې ټاپو وهل برابر شي دا خلک دې مشکلات د تیزین کې دل نه ختم کړي.
د پرا د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کاندې کپار دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لاشوې کېږي چې برما په کندهار کښې رانیولې ده. دا 15 ورځې پر لاره ده، موږ سترګې ورته په لارې ده، خوارې خلک یې چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي او زموږ غږ دې روړپورو چارواکو ته ورسېږي. وسلام.
ابو عمر يم بنورستان ولایت مرکز اوسیدون کې زمون بنورستان ولایت کې ټول اهمترین بودیجه چې دی جلغوزی لرو اوس پورې هر کال یو بوره غونډه تقریبا 15,000 افغانۍ باندې خرڅولو تېر زمون په کلي کې کانتیوا کلي کې شل خورونه دی په هغه کې پروس کال تقریبا 25,000 داخل شو اوس چې دی یو بوجه نظر افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزی تجارتي بیرته آزاد کړي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو پدې سره د نن ورځې د دې خبرونې نیمه برخه ته ورسېدل په کابل کې 8:30 د مهمو خبرونو سره ټکي به وره د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومان وژل کېدو اداوی یې خبرې کړې دي. د تخار د والی وین محمد جواد هجري ازادي راډیو ته پرون وویل چې د چهارشنبې په ورځ د مرکز تعلقان په هزاره قرلوق سیمه کې پر یوه جومات د هوایي حملې په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. هغه هیلی چې په واشنگتن کې را روانې خبرې به د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي پرون وروسته له هغه پیکس وی چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او یریوان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبرې ایجنسی راپور له مخې ولسمشر میشل اون پرون له حریری څخه وغوښتل چې خپله کابینه ژر تر ژره جوړه کړي او د امریکا د خوړو او درملو مسؤل ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغۍ د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس ژمنې سره سم د دوو نیوز پروګرامونو وخت را ورسید. نیمه نړۍ او ورپسې به کور کلی ووري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ د دې اونۍ د خبرونی موضوع مو د اکتوبر 15 می ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ د کلیوالو خزو نړیواله ورځ په نامه یادېږي. موږ هم په دې خبرونه کې د خزو پرمختګونو او ستونزو ته کتنه کړې ده. د خبرونه وګمی جوړ کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. ویل کېږي په تیرو 13 کلونو کې افغان خزو په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د پامبل لاستراوړنې درلودي خو د دوی په وړاندې ستونزې او ننګونې هم له پامه نشو غورځولې. د افغان خزو په وړاندې کوم ستونزو تر ډیره د دوی د ودې مخنیوي کړی
نوړه رسمونه او رواجونه د دوی د پرمختګ مونږ کېږي چې د کور نه بهر اجازه نه لري کار وکړي.
د خزو چارو وزارت د خزو د اقتصادي ودې لپاره کوم نکړي او راتلونکي ته څه برنامه لري؟
راتلونکي کې که سوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي خزو لپاره.
د کلیو د اقتصادي ودی ملي برنامه چې د خزو د ځان بسیاینې لپاره هم کار کوي تر کومي توانیدلې چې د لرو پرتو سیمو خزو ته د کار زمينه برابر کړي.
80% ګټه اخستونکي د دې پروګرام کلیوالي مېرمنې دي. د دې پروګرام مخه د هواد په کلیو او بيوزلو مېرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
مخه څه چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه عمومو. اوس به راپور له وګمی و ورو چې د بیکارګری خزی په غک پیلېږي.
تر نن پورې تقریبا 350 خزی مو سره فعالیت درلوده چې د هوس هر مارشاله هر یوې ځان تخپل کاروبار لري او دوی اقتصادا یو ساندزې 15 تر 50% پورې رسیدلې. اوس دوی هر یو کوي چې ځان تخپل کاروبار لري او دوی په تجارت بخش بخش کې ډیر فعال دي اوس هم خطه ولیدات دوی لري او دوی ځان ته مشکل چې دوی فل حال لري فقط نشي کوي چې خه مارکیټونه کې دوی وصل شي او مونږه غوښتنه د دولت نه هم دغه و چې دوی لپاره باید یو خاص مارکیټونه باید برابر شي چې تاسو چې کوي شي دوی خپل محصولات په خواجه فروشات ته ورسي او اوس هم دوی د سه لوکل مارکیټونه کې دوی خپل محصولات خرڅي دا مونږه همکاري هاو د دوی جرأت په خاطر او تشویق په خاطر دغه مونږه شبکه تر نن پورې دوی سره فعالیت کوي او دوی لپاره مونږه یو اتحادیه هم جوړ کړی چې په اتحادیه کې 24 ولایتونو هم مونږ سره وصل دي او لاس شرکتونه د کابل مونږ سره دي د زراعت او مالداری بخش کې او مونږ غواړو چې نوې کاله پورې د مونږ واسط پر ورکو.
دا ممتاز یوسفزی و چې د یو کوچنی کاروبار په شروع کولو سره اوس د یو شرکت مشر ده. ممتاز یو شمېر نورو ښځو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده، خو یو شمېر خزي د مختلفو ستونزو له امله نشي کولای چې له کوره بهر په شرکتونو کې کار وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرګوله په کور کې د خزو کالی ګنډي او خپلې مالی اړتیاوې تر یوه حده پوره کوي. هغه هیله لري چې یوه ورځ وتوانېږي د خیاطۍ شرکت ولري او نورو خزو ته هم د کار زمينه برابره کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
خیاطۍ سره مې شوق هم ډېر دی او پکې مجبوري مې ده ډېره. خیاطی چیز ما پکې ټولې مسالې خدای پاک حل کړي. اوس خو مستون زیډیرې دي، خو داسې لکه د کور خیاطی د داسې چاته بلد نه ایم دلته. بس کور مشکلات کوي، د کور کوي، د کور خرچې دي.
د تیرو 13 کلونو په اوږدو کې دولتي او نا دولتي ادارو ادعاوې کړي چې ښځو ته د ځان بساینې او اقتصادي ودې لپاره په مختلفو ولایتونو کې عملی کورسونه جوړ کړي او ښځو ته مسلکي زده کړې په مختلفو برخو کې ورکوي. دوی هڅه کوي چې ښځې په ځان بسیا شي. افغانستان کې کلیوالي ښځې تر ډیره د زراعت او مالدارۍ په برخه کې له نارینهو سره فعاله ونډه لري. د ښځو چارو وزارت په یو راپور کې ویل شوي چې یاد وزارت په کلو او بانډو کې هر کال 100 to 150 thousand ښځو ته په اقتصادي برخه کې پراختیایي پروژې پلي کوي. له بلې خوا د کلیو د اقتصادي ودې د ملي برنامې رئیسه لطیفه مجیدی هم وایي چې دوی هڅه کوي خپلې مرستې د کلیوالو ښځو لپاره نورې هم پراخې کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا پروګرام د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت یو ملي پروګرام دی چې اوس مهال د هیواد په 3 ولایتونو کې فعالیت لري. دا پروګرام په 2009 کې د هیواد په 15 ولایتونو بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او پروان کې په ازمایښتي بڼه پیل شو، چې بیا په 2013 جون کې د نړیوال بانک د 100 million dollars بلای وزم مرستې په تمویل سره په ټول هیواد کې پیل شو. کم تر کمه د هر ولایت په 2 ولسوالیو کې فعالیت لري او 80% ګټه اخیستونکي د دې پروګرام کلیوالي میرمنې دي. د دې پروګرام اصلي موخه د هیواد په کلیو او بیوزلو میرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک په کرنې او مالداري بوخت دي. افغان خزو له پخوا راهیسې د نارینه و سره اوګه په اوګه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې فعاله ونډه لرلې. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند اکبر رستمی وایي کره شمېره نه ده معلومه چې په هیواد کې 2% ښځې په کرنې او مالدارۍ بوخت دي، خو د رستمی په خبره د خزو پام کرنیزو کارونو ته تر پخوا زیات شوی دی. رستمی وایي ښځو ته یې د اقتصادي پراختیا په برخه کې په کور دننه هم د کرنې او مالدارۍ په خکه وړې پروژې عملی کړي دي.
د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت هر کال د کرنې په سکتور کې د میرمنو د پیاوړتیا کار کوي. د کرنې وزارت تلاش کوي چې ګورنی باغچې، شنی خونې، د چرګانو روزنې واړه فارمونه د ښځو په څلور دشت ولایتونو کې توزیع وکړي. په 1499 کال کې مجموعه د کرنې وزارت 450,000 کورنۍ باغچې، شنی خونې او د چرګان روزاون واړه فارمونه توزیع کړي دي. اوس هم دغه برنامه په سلور د ولایتونو کې روانه ده. یو نوې پروژې د استراري په برخه کې پیل شوی دی سی یواز دغه پروژه پلان لري سی پراتلون کې دوا کالو کې دوا وشت زره خزو کورنۍ بخچه او شنی خونی توزیو کې
د یادو آسانتیا و سره سره اوس هم د افغان خزو په وړاندې ستونزې او ننګونې شته چې دوی اقتصادي ځان بساینې ته نه پرېږدي. د هلمند ولایت اوسیدونکي باغوان وایي د کرنې په برخه کې یې روزنه لیدلې خو د ناامنۍ له کبله کلي ته نشي تلی او د کډوالۍ په ژوند کې ورته هیچ چا د کار زمینه نه ده برابره کړې.
موږ په دې هیله وو چې په خدای د هغه ځای کې کراري کې چې موږ لاړ سو مشاوره صاحب موږ نیولي وو. موږ بانډۍ او بانجان دا شی مقصد زده کړل زده کړه مو کړې وه شش کاله نو موږ کوله چې د هغه مقصد د وچ په سلسله مې کوز دا کریم او هغه نو وسته چې ژوند زندگی سم مقصد چې جنگونه سره په مقصد پر شنه راځي. نو
د هلمند ولایت لا نادلی ولسوالینه سنگین ولسوالی ته کډه شوی قمر هم له اقتصادي ستونزو زوريږي. هغه وای په خپل کلی کې خامک دوزی کوله خو اوس هغه هم څوک نه پرې کوي ځکه چې دلته له چا سره پیژنګلوي نه لري او د دولت او نورو بنسټونو لخوا هم ورته د کار زمينه نه ده برابر شوی. هغه وای
ندالی که با مو یو غاری با مو جوره ولی یو خواری با مو کار با مو کوی مجووز دسی چه داغه دیگه سراغلی ده جنگو سخه وست مجو نسو کوالی چه ده خپل کورنی جمن تا پر مختاق برکو مجووز وجه تجی مومینان را پسیدی کشنیان پلار می عملی دی یه خواری و غریبی نست یه چوک نپیجی ندلتا نکور لرو نکلی لرو نجوان لرو.
د ښځو چارو وزارت مسلکی او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو په وړاندې د ستونزو او ننګونو یادونه کوي خو وایي چې دوی توانېدلي د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې د عامه پوهاوي له لارې تر یوه حده راکم کړي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي.
مهم ګم چې موږ په ترڅ د درې څلور کلو کې کړی هغه دا دی چې موږ سیمپوزیمونه جوړ کړل. سیمپوزیمونو کې موږ مثلا د دوه درې ورځو لپاره دغه سیمپوزیمون هم دایر کړل. دا د زون په کچه و پنځو زونونو کې او د مرکز په کچه موږ دغه سیمپوزیمونه خاص د کلیوالي ښځو لپاره جوړ کړي وو. هر ورځ به موږ مثلا د ټولنیز برخه کې هغه اړوند ادارات غوښتي وو چې دوی څه کارونه کړي دي کلیوالي ښځو نجونو لپاره او د اقتصاد په برخه کې د ښځو سیاسي ګډون په برخه کې په ټولو برخه کې دغه سیمپوزیمونه جوړ کړل او دلته ښځو کله به چې د اداراتو هغه بیانیې او هغه تشریحات چې د کړنو نه به دوی توضیحات ورکول خلاص شول بیا به ښځو خپل پیشنهادونه خپل وړاندیزونه خپلې ستونزې به یې تشریح کړې. موږ به نوټ ونیوه چې په آینده پلانونو کې دا ځای په ځای په راتلونکي کې که سوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي ښځو دپاره. دا چې موږ وړاندیز وکړ چې د والیانو یوه معاونه باید حتما ښځه اوسي دا د ښځو چارو د وزارت وړاندیز دې دپاره وه چې ښځې باید هغه خپلې ستونزې د کلیوالو ښځو ستونزې او د دوی سفرونه ولسوالیګانو ته د دوی وړاندیزونه راوړي او د ولایت په کچه دا مطرح کړي او د هغو په اساس بیا برنامې پې جوړې شي پروژې پې جوړې شي او د مرکز دخوا ورته بودیجه حتما په نظر کې ونیول شي.
په ټولنه کې د ښځو ونډه د کورنۍ په جوړولو او پاللو کې د نور هر چا څخه بنسټي زیاده شوې. دا چې د ښځو مالي وده او په ځان بساینه د کورنۍ او هیواد په اقتصاد څومره مثبت اثر لري دا به د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد له استاد حنیف الله بشار څخه واورو.
میرمنې د ټولنې د بشري ځواک یو ډیر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمینه برابر شي دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخه یا ارزښتونه لري. اول ارزښت اقتصادي ارزښت ده. هغه خویندې یا هغه میندې یا هغه میرمنې که چیرته د کار ځواک ولري یا وړتیا ولري اول هغه ده چې اقتصادي ارزښتونه ډیر لوړ دي. دوی یعنی هغه میرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لاس سره وړي دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند ښه کیږي. مهمه برخه هم دا ده دوی د دې د لارې نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو ښه ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې که چېرته دوی ته د کار زمینه برابره شي که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو هر اداره ضرورت درته لري چې په هغې کې نواري او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په د تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواري په برخه کې نو دې ته زمينه د برابرول فرصت برابرول ډیره مهمه برخه ده. دریم هغه دا چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا میرمنو ته ضرورت دې شته چې د فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه دې چې د میرمنو فرصت ورکول میرمنو ته یا د کار زمينه برابرول ډیر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې یا د امنیت په سکتور کې ده یا په صحي سکتورونو کې ده یا په زراعتي سکتور کې ده یا د خونه او روزنه په سکتور کې ده دوی لپاره که کار زمينه برابر شي نو ډیر مهمه خبره ده. موږ په اقتصاد کې اوسله رو چې اقتصاد خرد ورته وي یا کوچنی اقتصاد وي چې خپل د کورنۍ یو جز کورنۍ ده کورنۍ عاید لولېږي چې د عاید په لولېدو سره دا مستقیما تاثیر لري د ملي عاید د هواد باندې چې په نتیجه کې د هواد ملي عاید لولېږي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د پایلې ته ورسیدو چې د خزو په ځان بسیاینې د وی کورنۍ او هیواد په اقتصاد کې بنسټي ځای لري. کې یو خزه په ځان بسیا شي د وی کورنۍ او هیواد نیمایي اقتصادي ستونزې به هواري شي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې راغلی مهم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وي سي کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه میو منی زم مرسلین ارسلایم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړي. آیا تاسو هم غږیزی ککړتیا نه آرام کړی یاست؟ ولی ورځ تر بلې غږیزی ککړتیا وی زیاتیږي او مسؤلینو په دې برخه کې څه کړی دي؟ نن همدا موضوع چیرې چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د چاپیریال ساتنې د یو تن مسؤل سره هم مرکه لرو. په پیل کې راپور وکړئ.
قدرمنه دوستانو، په افغانستان کې د نورو لویو چاپیریالي ستونزو ترڅنګ چې هغه د انسانانو ژوند تهدیدوي یو هم د غږ ککړتیا بلل کیږي. معمولا ټول هغه غږونه چې د انسان پر غوږونو ښه نه لګي او پر اعصابو بد اغېز پرې باسي غږیزه ککړتیا بلل کیږي. په پرمختللو هیوادونو کې د هر څه لپاره حد او اندازه ټاکل شوې او له وضع شویو حدونو څخه د سرغړونې په صورت کې باید مجازات شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. لوی خارونو او د خلکو په ګڼ مشتو سیمو کې غږیزه ککړتیا زیاته شوې چې اکثره خلک ترې شکایت لري. د کابل ولایت اوسیدونکو صفه حمله هم د ستونزې سر ټکوي او وایي
یو دا چې متسرک نږدې ده د موټر غږ هغه خو پات ترتیب تا کراچی کې د خوراک مواد را تیار کړي باب البته ده او هغه ډیر په جګ غږ کلا سپیکرو کې هغه کو نه ثبت کړي دي ډیر نه دل خراش ده نه البته هغه کې به باوجود ته هم ته مارکیټ دی نه زیاته ضرورت نشته چې دل ترای شي خو سر د بیر هغه هم راځي تاسو ما شمول مثلا وی دی یا درس مطالعه وخت ټول ذهن او خواره کې یو خپل د بلاک شي زای تنگ وی ملو چې د سوازی نه رخ ویخي نو بس اخره مدد زری سی چوز شد لاش بیا به مطالعه شروع کړ درس ته شروع کړ والا قرادین چیو کړ درس ول لور چی درس بس ور دوا کو چې په خیر سره د مشکل د مګرا فش خو بیا نو څو کړ.
په عمومي توګه غږیزه ککړتیا په خارونو کې په ډیر اندازه لیدل کیږي. په خارونو کې ډول ډول ناخوښ آوازونه لکه د وړو او لوی موټرونو آوازونه، د سړکونو په شاوخوا کې د پلورونکو، د جنریټرونو، د فابریکو، د ملکی او نظامی جهازونو، همدارنګه د ساختماني او تخنیکی فعالیتونو آوازونه هم د ښار د اوسیدونکو د آرامتیا د مخنیوي سبب شوي دي او دغه ستونزه هم بیلابیل علتونه لري چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو اسماعیل څمکنی په اړه وایي.
که خصوصا نفوس زیات ده، تقریبا دا ولایت یو میلیون دفاره فکر وکړه چې دا جوړ شوی ده، لیکن دلته اوسیږي د دولت محاسبې په حساب 8 میلیون نفر. بل غربت د بیکاري د خلک فقط همدغه یو شي ته مخه کړې ده چې یو دسپروشي وکړي یا په کراچۍ کې یا په ګاډۍ کې یا سبزي یا ترکاري یا میوه جاتي، نو هغې د پروش دفاع لازم ضرورت دی او د وسیلیت ضرورت ده لکه لاسپیکر شو جلب توجه دی پاره
غږیزه ککړتیا د صنعتي تمدن زیږنده ده او د غږیزه ککړتیا څخه هغه څوک ډیر زیانمن کیږي چې د زیات وخت لپاره په کارخانو کې چې ماشینونه چالان او لوړ اواز تولیدوي کار کوي. په دې اړه مو یو جوار پلورونکی پوښتلی دی چې دا غږ دی هم په تکلیفوي که څنګه؟ ورته غوږ شئ. خانم د چیرې ورور جانه؟
نوم عزیز الله د ننګرهار ولایت ګوشتي ورسره. الله راز جوار خرڅ کړو.
دا غږ چې د لاسپیکر دار نه په تکلیف ای؟
اول ان ته مونږ ته تکلیف دی، خلکو ته تکلیف دی، مونږ ته خلکو شکایتونه کوي دا ډېر مټنګ او څوک مجبوری دی مونږ نه ټنګو مونږ ته خپل تکلیف د شپې خوب نه راځي. بس
دبرې ستمر خرڅه ای؟
ورځ به یو زر روپو یو دوله سر روپو سودا کوو.
نو سهار ایستم دغه شی لګې او ګرځې
سهار ایسته بس هم دغه سپیکر ته ما اوور کړی هم دغه زر روپو غریبي ده او کوي بس خرچ نه شي بس یو تا نیمې شپې لس یوولس بجو کوځو.
د ژوند چاپیریال تر هغه وخته پورې سالم پات کیږي چې د چاپیریال عناصر سالم وي. هر کله چې د چاپیریال عناصر ککړ شي نو د ژوند چاپیریال هم ورسره ککړ او ناسالم شي. اوس دا ستونزه د ښارونو سربیره په ولایتو او کلو کې هم لیدل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی د خپل ولایت کیسه داسې راته کوي.
زیاتره دا خلک د اوس ولایتو ته تللي دي. په ولایتو کې هین زارنج پیدا کړي سوداوي کې بار کړي زاړه شیا اخلي او نوي خرڅوي. دا ټول ځای کې د رواج دا به خیر وشوي دی. هم ما خپل ډیر لیدلی اته مو دا مخکې وخت کې چې لیدلی وو چې جوړ او دان و د کور یو ماشوم راخسته و په د سوداګر به مو د زاړه وسپنه خلو د کور او دان جوړ راخسته و په خرڅ کړه و. بیا د شانه مور منډې په سوای زاران جم ته تلله و. بیا هلته بل چاته تلیفون وکړه زاران جر وګرځو هغه او دان هم زراته وکړو. ډېر سخت نه په عذاب. یعنی زه تاسو باور وکړه چې کور کوم ډېر سوداګر زه خپل کلی نه شاړم همیشه ولې بېخي ته په عذاب یوسي. داس مال لیدلی یو خپل غږ د زارن شي او دوه درې لاسپیکر وي او دا یم
د روغتیا نړیوال سازمان د خوا د غږ کچه د ورځې د خوا 15 دسیبله او د شپې له خوا 15 دسیبله ټاکل شوې ده او د دې اندازې چې زیاته شي نو ټولنې ته ضرر لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید د غږیزې ککړتیا په اړه داسې وایي.
د غږیزې ککړتیاوې مختلف سنو کې مختلف مشکلات منځ ته راوړي. ماشومان به اول یاد کړو چې د ماشومانو په صوتي سیستم کې مشکل دا منځ ته راولي چې د ماشومانو د غوږونو کومې پردې چې دغه ډېرې نازکې او نرۍ دي د دغه غږونو په واسطه د هغوی د غوږ پردې کیدای شي بیخي له ښه ضربه وویني سبب د کوڼوالي کیږي او همدارنګه په لویانو کې هم د همدې سبب کیږي چې هغوی مختلف امراض سبب ورته کیږي چې مشکلات رواني پیدا کوي عصبي پیدا کوي. د دې ترڅنګ چې هغوی ته هم د غوږونو د کوڼوالي مشکلات منځته راځي. همدارنګه سردردي ډېر عامه ده چې فعلا ډېر خلک دي چې د سردردۍ نه شکایت کوي. یوازینی علت یې همدغه غږیزې ککړتیا وي. همدارنګه د نارامۍ سبب هم کیدای شي عصبي تشوشات منځته راوړي او په افسردګي ډپریشن باندې هم خلک اخته کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
احمد گل د وردګ ولایت اوسیدونکی پهلم کابل کې ژوند کوم. هم خلک ملامتي، هم دولت ته وځه پر ملامتي. خلک په دې معنی ملامتي چې دوی په دې باندې پیږي که چیرې دولت د زمينه دوی ته مسايده کړي چې بازار آزاد ورته اعلان کړي چې دوی خپل غريبي وکړي. اما تر هغه حد پورې دوی حق لري تر څو چې خلک ترې آزرده نشي. د بل خانه یو څه دولت باید تعزیرات وځه کوم خلکو باندې.
مه محمد خطاب ده ولایت لوګر اوسیدونکی. دغه غږیز ککړتیا کې د ناری شوی سرک دی کې خو د خلک نه دی معلومات. کچېری حکومت دوی ته کار پیدا کړی وای او یا د زمينه مسایله کړی چې دوی ته یو ځای جوړ کړی وای، دوی ته یو ځای منظم کړی وای چې په دغه ځای کې بتاسي دغه خپل شی خرڅوي. یاغ چې بنت له خلک ضرورت ورتل با کنه نور ته بازیت نه جوړ. خلک غریب دی، بیچاره دی، مسكين دي. صدا کارونه کې بغاته ډوډۍ پیسې هم نه لري.
زمانم زیا ولادا لوګر ولایت اوسیدون کیم او فعلاً په کابل کې اوسېږم. ولا ستونزه خو داسې ده چې هم په خپل هغو کسانو کې دا څه مثال کوم مواد فلوري یا سبزیجات فلوري دا اصلا باید په خپله داسې لګي او څه نظم مراعت کړي خلکو ته آزار او اذیت ورنه کړي. کابل دولت دا زمینه باید ورته برابره کړي چې دوی لپاره یو مشخص مارکیټ یا مشخص ځای ولري چې دوی هغه خپله سودا ماده خرڅ.
دا چې ولی ورځ تر بلې دا ستونزه ډیریږي او مسؤلینو د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، دا پوښتنې به د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اطلاعاتو رئیس قاسم رحیمی راته ځواب کړي.
رئیس ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. په دې وروستیو کې غږیزه ککړتیا ورځ تر بلې زیاتېږي، عوامل څه دي ستاسو په نظر؟
لکه څرنګه چې تاسو خبرې دغه د افغانستان د لوی ښارونو عمدتاً په کابل ښار کې متاسفانه دغه د آلودګي صوتي د محیط زیستي یو چالش تقریبا تر منځ راغلی دی. دا عوامل دغه د نخلي وسایط ډېروالی دي، همداشان دغه د قانون سرغولنه دي. دغه هیڅوک متاسفانه دغه یو شمېر کسان دي چې دغه د لاؤډ سپیکر او نور شایان دغه غیر مجازی استفاده کوي.
د چاپیریال ساتنې ادارې په دې برخه کې څه کړي چې دغه صوتي یا غږیزه ککړتیا لږ سره کمه شي؟
تاسو پیژنی چې هر کار موږ د عملي کولو لپاره یو حقوقي بستر ضرورت لرو. اوس حقوقي بستر موږ برابر کړي، دغه د مقرره اوس جوړ شوې ده. د دې مقرره نور ادارات مسؤلیت او دندې مشخص شوې ده. د دې مقرره له لحاظ دغه د چاپیریال ساتنې ادارې دندې دا نه ده چې موضوع دغه د لاؤډ سپیکر د یو کراچي لاؤډ سپیکر نه واخلو یا دغه د یو موټر دغه رنګونه دغه واخلو. د دې مقرره سرسم نور ادارات مسؤلیت په برخه کی دنده مشخصه ویده. دا دوی صلاحیت ده، دا د دوی دنده ده چې دغه د هغه شایان چې د آلودگی صوتی رامنځته کوي دوی نه جلوګری وکړي. دغه ترافیک مسولیت لري، شهرولی مسولیت لري، دغه د اطلاعات وزارت مسولیت لري، د حج اوقاف وزارت مسولیت لري چې د طرز العمل لحاظ نه دوی ته جواز درکړي هغه شایان چې د آلودگی صوتی عوامل ګرځي دوی نه دغه جلوګری وکړي.
یعنی دغه زیرب توې دروش تاسو مخکې نمونه یادونه کړه، دوی بیا اجرات کړي تر څو پورې تاسو نظارت یې کړی کنه؟
تاسو خبر یاست دغه د قانون مقرره سره سم ټول ادارې دغه د مشکل د حل لپاره مسولیت لري. یوازې د چاپیریال ساتنې ادارې نه سي کولای چې موږ اجرایه دغه کارمندان نه لرو. یوازې زموږ دغه محیط زیست سیستم مفتشین هر اورس په شار کې دغه نظارت کوي. هغه لوی عمده غواخونه او لوی عمده نگرانیان چې خلک لري مجدی دغه نظارت کوو. د دې نظارت نه سره سم موږ دغه د مشخص ارګانونو دغه د پولیس مسولیت دی، د ترافیک مسولیت دی، د شهرولیت مسولیت دی چې دغه د حل لپاره پام وکړي.
آیا د چاپیریال ساتنې ادارې داسې کوم سروې کړی چې په کوم ښارونو کې زیاتره غږیزه ککړتیا موجوده ده؟
مشخص سروې تر اوسه نه دی شوی، خو زموږ دغه د ورځنۍ ارزیابي او تفتیش د مشته دا وخی چې عمده شهرونه عمدتاً کابل کې متاسفانه آلودګي صوتي ډیر دی. دا متاسفانه د سایکولوژیک رواني یو مشکل تقریبا رامنځته کړی دی. ننګرهار دا مشکل لري، دغه هرات دا مشکل لري، قندار دا مشکل لري، خو متاسفانه په کابل کې ډیر دی.
رئیس په چاپیریال ساتنې اداره اوس په راتلونکي کې څه پلان لري چې دغه ستونزه اوس ورځ تر بلې ډیریږي چې بل اخره راکم شي؟ د دې راکمل لپاره څه پلان لري نور؟
تاسو پیژنئ چې دغه د محیط زیستي پلانونه او برنامه موږ نسي کولای د پیاو کال کې دغه حل وکړو. دا محیط زیستي چالشونه د یو فرهنګي کار ده، یو اما په هوی ضرورت لري، دغه د قانون نه ضرورت لري، د مقررات نه ضرورت لري. خو هغه شی چې ډیر مهم ده د خلکو همکاري ده. چې د خلکو همکاري موږ تر نه وي موږ یوازې په قانون کې نسي کولای د مشکلات حل وکړو. موږ دغه یو شمیري دغه برابر کړی چې هر څوک کولای شي موږ ته شکایت وکړي. 167 دغه یو شمیري دی چې موږ خلک کولای شي موږ سره ارتباط برقرار وکړي.
درنو دوستانو، داو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موږ وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تا پنگروش رنگ رنگ ستا پنگروش رنگ رنگ ستا پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروی او ستا پنگروش رنگ رنگ ستا پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروی او ستا پنگڑو چھنگ چھنگ پلی چوکی چالون دسرو شنڈو جامون قربان شترے